راوسته چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایي سیستم کې د خلکو د شورا په نوم د یوه ارګان په رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزوري کوي. دا به هغه ارګان وي چې پارلمان او حکومت دواړه به ورته ځواب ورکوي. چین په پام کې لري روانه اونۍ یوه بې سپرلۍ فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. دا به له 1991 لسیزې راهیسې په نړۍ کې د یو هیواد په توګه د چین لومړنۍ هڅه وي چې غواړي دغه بیړۍ د سپوږمۍ د سیارې د خاورو او ډبرو نمونې د بیا ازموینې لپاره بیرته له ځان سره راوړي. د چانګې 15 په نوم دغه بیړۍ به له سپوږمۍ هغه مواد له ځان سره راوړي چې له ساینس پوهانو سره به د دغه سیارې د جوړښت د څرنګوالي په اړه په زیاتو معلوماتو کې مرسته کوي. تر دې مخکې د امریکا د اپولو بیړۍ لومړنی انسان سپوږمۍ ته په 1969 کال استولی و چې وروسته تر 1992 کال پورې 12 نور فضانوردان هم د سیارې ته ولېږل. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو ویل، د خپرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمني ځخ خبرونه ته ځانګړې شوې د کابل استودیو زما همکار مرسل زازی مختوری.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه. د کورونا وایروس په ناروغي او د همدې ناروغي پر واکسین خبري کوو. زه مرسل زازی، ډاکټر محبوب الله شفیق د داخلي متخصص خبرونه کې را سره ملم دی، او د خبرونه په لړ کې به د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سیب دستګیر نظری سره هم خبرونه کې خبره ترې ولرو. کچیر دوستانو تاسو ته هم د کورونا وایروس په اړه پوښتنی پیدا کیږي یا هم خدای دینه کې تاسو هم د دغه ناروغي سره مخامخ یا سیاست تاسو په کور کې کوم څوک پر دغه کورنۍ باندې اختوي، نو کولای سي چړي کوونی سي او خپل پښتني هم د موږ سره شریک کړي. 0995 شل 15 سالوي او 0928 225 مو د اړیکې شمیرې دي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. بله ډاکټر صاحب، په ډیر بخښنه سره تاسو غږ په سمه توګه نه اورو، کولی شئ لږ ځای ته مو تغییر ورکړئ؟ بله مهرباني ډاکټر صاحب.
سلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د دې کې ټول رو جوړ او صحتمند
ډیر زیات مننه. په خیر اغلی ډاکټر صاحب، خبرونه ته په سر کې بو پر دې خبري وکړو چې البته کوویډ 19 یا کوویډ 19 چې تقریبا یو کال مخکې البته د لومړي ځل د پاره په چین واخان خار کې را پیدا سو، ورسته د غینه نورو هیوادونو ته هم پر سي وغځیدله او د ایران هم افغانستان ته ور دا لمړی پړاو هم لکه څنګه چې ټول په جریان کې دی. البته دغه لمړی پړاو هم خلاص او په دې ورستی کې خبرې دادې چې دویم پړاو ته نږدې سی یو او په هیواد کې بیا هم موږ ډیری کسان لرو چې په کورونا باندې اخته سی دي. ډاکټر صاحب په دې هم کچېری راته وایاس چې آیا دغه دویم پړاو د پاره موږ باید کوم خاص چمتووالی ولرو وینې لرو څه باید پنه زر کې ونیسو؟
بالکل، د لکه په خنوم وکړه ټول موږ شاهد یو چې د کورونا د وبا په دوم ټیک یو د امریکا روغتیا د وزارت د اعلان پر بنسټ موږ د دوم ټیک په پیل کې یو د کورونا او دا یا د اپیډیمیولوژي د نظر ادا یو ثابت شوی خبره ده چې کله وباګان راځي یا پاندېمي منځ راځي نو دا غي د دوباره شدت د من تر افلو امکانات ډیر زیات دي. موږ یو ټیک په تیر کال په جون جولای کې درلوده، دا کوم ټیک کې داخلي دوه کې زموږ واقعیت د دې ردلو په حالت کې دي. د تیرو درې هفتو مخکې چې کوم حالات وو زموږ واقعیت بیخي سره سنجي وو، مګر تیرو درې هفتو کې دا واقعیت اوس ورو ورو زیاتېږي. موږ روزمره په خپل روغتونونو کې د دې واقعیت سره اوس تقریبا روټین نارمل مخکې مخامخ کېږو. په دې عام عادي واقعات هم دي او وخيم واقعات هم شته دي متاسفانه موږ نه هم بولو چې د مړینې واقعات هم پکې شته دي چې ډېر زیات موږ باید ورته توجه وکړو په دغه یو موسم کې چې موږ اوس واقعي د ژمي موسم تقریبا داخلیدونکی دی د ژمي په موسم کې د دغه موسم امراض زکام ریلیس نه بغل عام ډول باندې ډېر زیاتېږي د کورونا د ناروغۍ د کلینیکي لپاره هم تقریبا د زکام ریلیس او د نمونیا زیاتې نه بغل شکل باندې تظاهر کوي نو فرق کول لږ مشکل کېږي نظر کلینیکي اراض علائم ته موضوع ډېره د توجه وړ ده خصوصا هغه فامیلونه چې زه فکر کوم فرق به په دې شکل باندې وکولی شو په هغه کورنیو کې چې یو کس دوه کسه درې کسه یا د کورنۍ ټول غړي مصاب کېږي د کورنۍ اکثریت غړي مصاب کېږي نو هغې باید خامخا دې ته توجه وکړي چې د کورونا ټیسټ وکړي او د کورونا لپاره خاص تدابیر په نظر کې ونیسي کومې کورنۍ چې په دې ناروغۍ باندې لا نه دي اخته شوې هغې ته ډېر زیات احتیاط پکار دی د احتیاط په سلسله کې چې دی هغه کارونه باید وکړي هغه فاصله ساتل دي د ماسک استفاده کول ده او د نږدې روغبړ یا د لاس ورکول یا د بغل کشي نه مخنیوی کول دي دغه درې نقطې ته باید ډېر زیات توجه وشي همدارنګه لاسونه زر زر په صابون باندې ومینځل شي د شلو ثانیو لپاره دا هغه عمده وقایوي تدابیر دي چې موږ ټولو ته لازم دي چې عملي د دې ناروغۍ د ترایت او انتقال نمو مخنیوی کړی.
بله ډاکټر صاحب، دې ته به راشو چې تاسو د افغان جاپان په روغتون کې هم په البته هم دې برخه کې کار کوو، ځین ناروغان چې د کورونا او د درملنې په برخه کې، آیا اوس هم دغه ناروغان روغتون ته درځي نه درځي، کشه یې څونه ده، زیاته سوې ده نه ده، او آیا دغه ویروس هم تغییر کړی دی، تغییر په حالت کې دی او کنه اما خوا غوندې دی؟
د ناروغي په مقابل کې د عام خلکو بي تفاوتي لږ زیاته شوې ده په دې وختونو کې موږ ګورو. یو عمده سبب دا دی چې دا واقعیت ډېر وخت تیر شو، خلکو سره وستړي شوې ښکاره کېږي ظاهرا، او خلکو ته اوس دومره وخت پورې د وقایوي تدابیرو ساتل لږ خسته کن ښکاري، البته ستړي کېږي به ورسره، یا به دای چې دوی اوس فکر کوي چې دا مرض اوس یو عام مرض شوی دی. په هر دلیل چې وي دغه موضوع اوس موږ سره مطرح ده، حتی په یو تعداد صحي پرسنل په منځ کې که نرسان دي که ټیکنیشنان دي که ډاکتران دي، هغوی هم یو تعداد موږ ګورو چې د ناروغۍ په هکله بې تفاوتي کوي، خصوصا د وقایوي تدابیرو په هکله چې دا موضوع ډېره خطرناکه کېدلی شي. که چیرې داسې برخورد د دې ناروغۍ سره وشي نو د دې ډېر امکان دی چې ناروغۍ ډېر په سرعت سره بیا یو غټه کتله د خلکو په ناروغۍ باندې مصاب کړي. نو بالکل خلک باید خپل وقایوي تدابیر جدي په نظر کې ونیسي، د دې ناروغۍ سره بې تفاوتي ونه ښیي او خپل ځان ترنه په جدي ډول باندې وساتي، او د هغې لپاره هغه وقایوي تدابیر دي.
بله دوستانو، د تاسو اړیکې هم راخلو، 0995 او 0995 مو د اړیکې شمیرې دي. ډاکټر صاحب، راوشو پر دې اړه هم که چیرې راته ووایاست چې تر دې دمه د واکسین په اړه هم تحقیقات جریان لري او ځینو هیوادونو البته خپل هغه څه چې جوړ کړي وو واکسین د کورونا هغه هم د تست لاندې دی، او په دې وروستیو کې هم ویل کېږي چې کېدای شي دغه واکسین هم بازار ته لاړ شي. تر څو چې واکسین راځي ځینې کسان په دې فکر کې دي چې موږ یو دم یا یو ځل د پاره کورونا تیره کړې ده، د دویم ځل د پاره اصلا موږ کورونا نه نیسي، نو آیا د دوی خبرې واقعیت لري؟ آیا د دویم ځل د پاره به هم کورونا یو څوک نیسي او کنه؟
بالکل، زه دا خپل تاسو د لومړي سوال غواړم مکمل کوم. تاسو ویل چې مخالف مراجعه کوي روغتونونو ته، بالکل انت دا اوس پک مراجعه کوي، اته موږ د چیرې پرونه هم لرو چې افغان جاپان چټخانه کې خالی بسترونه په کوم مشکل باندې پیدا کیږي، روغتونونو کې ما هغه روغتونونه چې هلته دا ناروغي بستر واقعیت اغیل نیسي، نو هلته مو د بسترونو کمبود موجود دی. نو واقعیت واقعا چې ډېر سیمې دي او موږ لپاره یو د تشویش وړ موضوع ده فعلاً. بار بار په دې تاکید کې وو چې وقایوي تدابیر ټول اورېدونکي موږ په جدي ډول باندې په نظر کې ونیسي، د مرض سره سطحي برخورد ونه کړي او جدي برخورد ورسره وکړي. تاسو د واکسین په هکله وویلې او د دوباره مصاب کېدلو په هکله تاسو دغه ناروغي په هکله امغه اولی ورځ نه چې تیر کال د فبروري د دسمبر د میاشت فکر کوم چې شروع شوی و دغه نو څه کولی او ورځ تر بلې تحقیقات کیږي او تغیرات راځي تر اوسه پورې داسې ثابت نه ده چې موږ وایو چې دا ناروغي یو ثابت شکل لري او ثابت تداوی لري او معلوم وقایوي تدابیر تر یو اندازې پورې معلوم دي خو تداوی لا تر اوسه پورې هم د امریکا د غذایي او د دوایي سازمان لخوا نه ده تایید شوی یعنی داسې ثابته تداوی تر اوسه پورې نه ده مشخص شوی نو ځکه هم ځان ساتنه وقایه مهمه ده واکسین پاکله بالکل د کوم کار څخه شروع شوی دی د فایزر کمپنۍ لخوا نه یو واکسین پیشنهاد شوی دی چې هغه درې پړاو په هغه باندې تیر شوی دی او هغه په درې پړاوونو کې چې تحقیق پرې شوی دی مؤثر ثابت شوی دی داسې ویل کېږي چې 90% د دې مؤثریت تایید شوی دی او ډېر سر به بازار ته راوځي موږ هم په تمه یو ټوله دنیا ورته په تمه ده چې در بازار ته راشي او تر څو د دې ناروغۍ مخه ونیسي خو د دې اصل اتک کې به لږ وخت نور هم لګیږي خصوصا کله چې افغانستان ته رارسېږي نو لږ وخت به ډېر لګیږي موږ یو غریب ملک یو متاسفانه دلته چې تر څو دا ورسېږي نو کېدای شي شپږ میاشتې کال پورې اته وخت ولګیږي د دوباره انفیکشن خبره تاسو وکړه د دوباره په دغه هکله هم راپورونه مختلف دي یو راپور داسې موجود دی چې کله یو ناروغ په دې ناروغۍ باندې اخته شي نو په لومړیو درې میاشتو کې د هغې وجود معافیت کسبوي او په لومړیو درې میاشتو کې دوباره هغه نه مصاب کېږي دې ناروغۍ باندې خو د دې مطلب دا نه دی چې دا کس باید نور بې احتیاطي وکړي په دې درې میاشتو کې چې نه مصاب شوی دی چون دا خبره ډېره زیاته هم تایید شوې نه ده نو ځکه د دې خاطر باندې باید دا کسان په دې موده کې هم خپل هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي او ځان ترې وساتي یو څه چې ډېر مهم دي د وقایې لپاره د دوباره ناخته کېدلو لپاره هغه د وجود انتیبادي جوړېدل دي موږ چې هغه انتیبادي چک کو په وینه کې هغه کسان چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي که چیرې د هغوی د وینې انتیبادي یا د مرض په مقابل کې چې کوم وجود خپل هغه دفاع ښیي هغه دفاعي سیستم فعالوي چې موږ ورته انتیبادي وایو آی جی جی په نوم باندې که چیرې دا فعال شوي وي او د دې مقدار په یو زیات اندازه باندې وي نو موږ ویلی شو چې دا ناروغان هر اخل تر درې میاشتو پورې د دې ناروغۍ نه په امن کې دي او نه مصاب کېږي نه وروسته آیا مصاب کېږي که نه دا خبره ډېره واضح نه ده او تر اوسه پورې په دې هکله یوه خبره نه ده شوې نو دغلته د دې دقیق معلومات نشته دي نړۍ سره لا اوس هم نو
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې پاتې شئ موږ به د دوستانو اړیکه هم را واخلو سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت په خیر بله یا ورې دمو ښک
و زه د اورم خور کې دا شناره ده السلام علیکم
سلامونه وخت بخیر ازادي رادیو در وختي د ژوند شتمنی خبرونه ده کچيري پوښتنه لري نن موضوع مو د کورونا په اړه ټاکلي تاسو کومه پوښتنه لري
نن می ده ډاکټر صاحب محترم مالن شپږه محمد پر سر مو درد دي د پاینالډون ګولې و د دغه خورو جوشاندی خورو د نن لري توان خو نه کیږي ډیر خوري
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لري
ضرور نو څه مشکلات لري آیا والد دا کنو ته تکلیفونه لري عمر څو کال ده او فشار چې کړه ده څنګه ده څه کنه
بله ورور تاسو عمر څو نه دی او آیا پرته د سر درد څخه نور ستونزې هم لري
بس تر سر می دردي عمر می انسان ته
پرش کال دی څلور وشکلان
یا څلويښت
کاله خډیر ښه او پرته د سر درد څخه زوکام یا بوی احساس کوي نه کوي مترقم نور کوم ستونزه خو نه لري
د ماغونه مې باندې خورته یو فاته سو سترګې مې او چې ما شاه زیرش مې دې زده د ماغونه فاته زیرش راته روانه تبا مې چې زه سپیو تر دې ورځې نه
تبا مو ډېره یې یا کمه
یا بس څه مې نه ده ولې نه ډېره یې نه لږ
ښه ډاکټر صاحب تاسو
نه هم لرم دی ورور نه دا ورور ټوخی لري کنه او سالندي یا نفس تنګي مو سره خوب نه وي
یا سالندی ولا پستنگی ندارم سی ندارم بس سی بی می دی بدن می دی درد سکی بدن می دی سی سی بی می دی جو
او دستونی درد
یا دستونی درد ندارم
سمه در دیر زیاد همانان او رو انشالله چه دکتر سیبه تاستو از زواب در کیم میره بنی دکتر سیب
خب ما مخته ویلی چه ده جمی موسم ده ده جمی پا موسم که ده تنفسی سیستم نور امراض هم شده دی چه یا ویروسی وی یا بکتریایی وی کچه ری داسه وی چه پاگه که تبه وی زندردی وی دستر درد وی بیشتیایی وی توخی وی نو پا دغه سی حالاتو که بیا بهتر داده چه دغه ناروغان زمون یو نزدې کلینیک ته ورشي د داخلي یو متخصص سره یو څه چیک اپ خپل وکړي معاینات ضرور دي تر څو دا معلومه شي چې آیا دا تکلیف بکتریایی دی او که وایروسي دی که داسې وي چې د بکتریا د مداخلې د وجې نه دا مشکلات وي نو بیا باید یو څه انټي بیوټیک هم واخلي که نه نو عادي د تبې او د درد دواګانې کفایت کوي په دغه حالات گرم هوا کې ځان پاتې کېدل ځان ساتل مهم دي گرم مایات باید واخیستل شي او ځان په مجموع کې گرم وساتل شي دا ډېر مهم دي زما خو داسې نظر دی چې دا ورور ښه ده چې یو نږدې کلینیک ته ورشي او د یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي او دوا واخلي
بله صفر وسو نه نه ویشل 15 سالویخت او صفر وسو تاس و 2255 مو دیړي کشمیری دی روختیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندۍ بناوري کچیر تاسو هم د کورونا ناروغي پړه کومه پوښتنه لري یا هم خدای دینه کې تاسو په دې ناروغي باندې اخته شوی یاست کولای شي چې اړیکه ونیسئ سلامونه وخت مو بخیر
سلام علیکم خوږه
جوړه ډیر مننه مهرباني څوک
مرخصت میزه پکتیکا ولایت مرکز نه
ستنه زیسه په خیر اغلی خبرونه تا کچې پختنه لری میره بنی
پختنه خو ډاکټر شیزو تقریبا داشل کیږي کورونا
شل ورځی کیږي چې کورونا مو تیر کړی دا ک کورونا نیولی است
راو تیر کړی مو دا
ښا
نو اوس مو سا لندې چې دا ته دا تک کومه اها سا لري
ښه تاسو بیرته تست کړئ دی چې آیا د تاسو کرونا تمام سوی ده کرونا غ حالات منفی سوی دی او کنه اوس هم شته دی ښه ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ د سانګ زیورور نه
او سانګ زیورور نه ما پوښتنه لرم چې د تالندې سره څنګه دی نور هم څه مشکل لري کنه یوازې د وجود د ستیره او نفس څنګه ده
بس ډاکټر صاحب د ما خالي سپری زمډیر شلیک جوړه سمډیر سره سم نور چې مشکل نشته تر اوسه
سمه ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ترکیب ورور ډیر زیاته مننه دی اړیکې نه دی ډاکټر صاحب دوی ویل چې شل ورځې کېږي چې کرونا یې تیر کړی دا اوس سالنډي ډیره زیاته دا وایي چې ګرځم را ګرځم نو سامي ډیره سوځي ورسره د کرونا نه آیا دغه وضعیت یو چاته پاتې کیږي او کنه
او بالکل د کورونا د دې ناروغان موږ ولیدل چې کله چې کورونا باندې اخته شول د کورونا نه د کېدو وروسته چې معمولا ناروغان کچې د عمرونه کم وي او نور امراض ونه لري نو هغه د لس ورځو نه وروسته اکثریت واقعات کېږي په عمرونه کې او هغه ناروغان چې دا غي نور امراض ځان سره ولري مزمن امراض لکه د وینې لوړ فشار لکه شکر همدارنګه د سږو ناروغي نو دغه ناروغانو کې بیا دا ناروغي دوام زیات وي او اکثره دغه ناروغان بیا کله چې ښه هم شي تر یوې میاشتې پورې حتی تر کله کله تر دوه او درې میاشتې پورې هم داسې شکایت چې د سانګي صاحب وویلې دوی لري د فزیکي فعالیت په وخت کې یا د قدم وهلو په وخت کې دوی ضعیفي احساس کوي کسالت او سستي احساس کوي او نفسنګي احساس کوي کچیر دوی سره ست باندې وی نو دا د تشویش وړ خبره نه ده دی به انشاء الله د وخت په تیریدو سره ښه شي فقط هغه څه چې دوی ته ډیر لازم دي هغه د وجود تقویه ده دوی ته لازم دي چې ښه خوراک وکړي میوه ډیره وخوري او یخنی ډیره وخوري پروتینی غذاګانې او لږ ځان ګرم وساتي تر څو دوباره دوی د سینو بغل یا زکام لري نشي او خدای ورته نور ناروغي باندې اخته نشي د وینې فشار لري یا د وینې شکر لري نو هغه باید په درست شکل باندې کنټرول وساتي
دوا چې ډاکټر صاحبانو دوی ته ورکړی ده هغه باید په منظم ډول باندې وخوري. انشاءالله دغه ضعیفي کسالت سستی او سالندي چې دوی لري دا ورو ورو ښه کېږي د تشخیص په اړه.
بله ډاکټر صاحب، د هوا په سړه کېدو سره د کورونا هغه دویمه څپه هم راورسېده، څنګه آیا دغه دویمه څپه او یخه هوا دغه یخه هوا هم کېدای شي د دې سبب شي چې ډېری کسان بیا په کورونا باندې اخته سي او کنه؟
اصلا د یخ هوا د وایروسي امراض لپاره یو زمينه ساز هوا ده، یعنی دا شرایط برابرې اکثر وایروسونه په یخ هوا کې ښه رشد کوي او ښه تکثر کوي، نو دا یو سبب دی چې په یخ هوا کې دغه ناروغي زیاتېږي. کرونا وایرس په هکله هم په دې موضوع کې ډېر دقیق ارقام نه دي معلوم چې آیا جمعه د دې پراتګ باندې تاثیر لري که نه، فقط په مجموع کې سړی ووایي نو ټول وایرسونه په جمعې کې ښه فعالېږي، نو د دې امکان ډېر دی چې د کرونا وایرس هم د جمعې په موسم کې ډېر فعال شي او د جمعې هوا نه په استفادې ډېر خلک مصاب کړي.
بله، او بل دا چې ډاکټر صاحب څنګه ته نورو هیوادونو ته تاګ را تاک یا هم د افغانستان څخه باندې نورو هیوادونو ته تاک، ځکه چې پاکستان، ایران او مغس نور هیوادونه لا تر اوسه هم هغه د کورونا امر ډیر لوړ دي، څنګه باید بیا هم دوی خپل ځان ترې وساتي کچېرې بیرته افغانستان ته راځي؟ موږ خو چې ګورو کله چې دغه مسافرین را ورسیږي د کورنۍ سره بیا هم هغه حالت غیږی ورکوي، لاس ورکوي، هغه څه چې باید په نظر کې ونیول سي هغه اصلا په نظر کې نه نیسي، ادخل باید یو لاس یا پنځه لس ورځې دوی ځان ګوښه ونیسي، د چا سره خبرې ونه کړي، په ګوښه اتاق کې چای ډوډۍ هر څه باید جدا وسی، اما دغه حالت اصلا هیڅ څوک ورته پاملرنه نه کوي. تاسو فکر نه کوئ کچر دغه سه رفت آمد وسی لکه چې په اول کې هم کورونا د ایران نه راغله، فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه حالت ډیر سیاسي؟
بالکل، تاسو دا تشویش بیخي په ځای دی، مونږ دا اوس هم په خپلو همسایه ملکونو کې د دې ناروغۍ واقعات ډېر لرو، پاکستان دی، ایران دی او هندوستان زمونږ لرې همسایه دی، په دې ملکونو کې واقعا د دې واقعات ډېر دي. زمونږ په شمالي ملکونو کې هم د کورونا واقعات شته دي، نو دا هڅه نه مهمه خو دا نه دلته چې رفت و آمد باید کم شي، تر هغه ځای پورې چې امکان لري زه خو فکر کوم چې حتی دولت ته لازم دي چې دغه سرحدات بند کړي او دغه رفت و آمد کم کړي، ځکه د کرونا د وبا په حالت کې که بله هره وبا رفت و آمد د دې واقعات زیاتولی شي، یعنی دغه رفت و آمد د دې سبب کېږي چې واقعات د یو مملکت نه بل مملکت ته لاړ شي. موږ تاسو په اول کې ولیدل چې د ایران نه زموږ خواته دا واقعات زیات راغلل او بالاخره ټول افغانستان یې ونیول، نو د دې ویره اوس هم شته ده. بالکل، زموږ هم ځای ملکونه کې واقعات ډېر دي، بهتره خو دا ده چې د امکان په صورت کې مرضونه وتړل شي، سرحدونه وتړل شي او تر څو دا رفت آمد کم شي، خو هغه خلک چې ځي راځي یا تر اوسه پورې تللي راغلي دي هغوی لپاره ډېر زیات ضرور ده چې هغوی قرنطین چې مخکې دی نه چې دی مملکت ته راشي په سرحد کې دی پنځلس ورځې قرنطین کې، لکه ځینې پرمختللو ملکونو کې دا کار کېږي لکه په ترکیه، اروپایي ملکونو، په نورو اروپایي ملکونو کې فاصله ساتل، د ماسک استفاده کول، د لاسونو ځل ځل وینځل ډېر مهم.
بله، بیا به هم ورشو یو دوی اړیکی برا واخلو. سلامونه، وخت مو بخیر. بله سلامونه، وخت بخیر. بله دموقع گوری،
السلام علیکم. جوریا
علیکم سلام، وخت بخیر. که هسته انشالله سات مخده
خیریات تسنگ تبیتستان در ساتیر جوری.
من نه ورور میربانی، چوگ لکوم زینه او کچیر خپلا پختن را سر شریک کرده؟
پدیر بخشنه سره که موضوع سره روشانه.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده، موضوع مونن ټاکلې ده د ویروس یا هم د کرونا وایروس په اړه. ستاسو او روچه آیا خدای دې نه کې ستاسو په کورنۍ دوستانو کې هم پر دې ویروس باندې څوک اخته شي وي؟ کومه پوښتنه هم لري میره بني؟
مننه خوشاله چې زه تلا کډرمنم د نیمروز سناړي کې نیورې ده. زما د محترم ډاکټر صاحب دغه پښتنه د کچيري په دغه کورونا باندې یو مریض اختصاوي د وختي څخه اوس هغه مریض به تشسوي د دغه روغ کسان سره د ناس ته تړول ده. کله چې ور سره سيده کا بیا هم تړې ځان ځنې ډېر وساتې ډېر به سره
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. ورور مو قدرمن صاحب پوښتنه درلوده وای هغه کسان چې په کورونا باندې اخته کیږي آیا ورسته د دینه چې جوړیږي کولای شي د نورو سره ناسته ولاړه ولري؟
او بالکل خدل تمنګ یو سرحد لرو چې هغه سرحد نه ورسته مثلا په دې ګایډلاینونو کې ویل شوی دی چې هغه کسان چې په کورونا باندې اخته شي او چې څه مثبت راشي نو لږ ورځې پورې دوی باید ځانونه تجدید کړي د نورو خلکو سره لاس ولاړه او امید کاته بند کړي. لږ ورځې وروسته بیا دوی کولای شي چې د خلکو سره ملاقاتونه شروع کړي او هغه خپل احتیاطي تدابیر به دوی هم په نظر کې ونیسي او جانب مقابل هم یعنی فاصله په نظر کې ونیول شي ماسک استفاده وشي او سړي می شروع کړ نزدینه ونه شي. هغه کسان چې اخته دي د لس ورځې پورې باید کور کې قرنطین پاتې شي او یاده چې کته به لري او ته به ښه شي ته به د ښه کېدلو نه څلي رسته ته تیر شوي وي او ته به په دې شکل ښه شوي چې د تبې دوا نه اخلي بې د دوا نه د دې چې به کنټرول وي نو دوی هم کولای شي چې د نورو خلکو سره ناسته ولاړ وي کې البته د ویټامین د تدابیر په نظر کې نیول سره.
بله بړي بلې اړیکې ته هم ورزو 0 و 9 و 15 او 0 و 3 و 2 و 15 مو د اړیکې شمیرې دي کولای سي اړیکه ونیسي د کورونا وایروس په اړه مو نننې بس دی. سلامونه وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام قربان خیر.
ډیر زیات مننه. څوک له کوم ځای؟
احمد همدر در سره پایلی کردیم دستانسور لغمان.
همدر سه بخیر اغلی کما پختن اما در لودم
من نو یو پختن داشتی خیم دقا پختن داشتی دقا کرونا کتا اول خدا کرونا پیو دول دا کدسی غط و وڑاو کنه کمزور و اغا پتستا شدید اول پختن مداد و جای مداد که یو سری دقا کرونا تیرا کری کنه کرونا خوز دسی کلی نه خورجانې په وروت کې دا کورونا د خواندا څه به زکام او صابندي دغه نه خلک هغه کوي دغه دوایي کوي چې دې نه خچي. آیا ډاکټر صاحب نه پښتنه دغه ده چې دوباره په دغه سړي باندې دا مرض راتلی چې هغه مرض موجود وي په هغه وخت زمان سره؟
ډېره مننه.
بیا پرې راتلی شي.
سامه ده هم در سپ مننه کو ډیر زیاته ډاکټر صاحب. دوی ویل چې کرونا اول په څو ډوله ده، آیا خفیفه او د دې ترڅنګ شدیده هم لري او کنه؟ او بل پښتنه دا و چې هغه کسان چې په کرونا اخته کیږي چې مخکې هم دغه پښتنه درلوده بیا د دویم ځل لپاره په دغه کرونا باندې اخته کیږي او کنه؟
بالکل د کرونا وایرس اندر یو وایرس ده او دا کله داسې دی چې خفیف ډول باندې خلک کې مین سرازي کله متوسط ډول باندې او کله ډیر شدید ډول باندې. دا د انسان د وجود معافیت یا د امیونیټي یا د وجود د مقاومت پورې هم ارتباط لري چې یو انسان په کومه کټګوري کې دا ناروغي تیری خفیف ډول متوسط او کم شدید. کچیرې دا ناروغ ځوان وي چې د وجود مقاومت قوي وي وجود یې غښتلی وي د ځوانانو معمولا نو په دې ناروغانو کې بیا د کرونا زور دې نه رسېږي په دې وجود د خلکو په وجود باندې ځکه وجود قوي وي او ویروس دا نشي کولی چې هغه ته ډېره صدمه ورسېږي. نو په دې ناروغانو کې بیا یو عادي زکام رېدې شغلې دا مرض تېرېږي. خو که چیرې دا خلک داسې خلک وي چې هغې عمرونه ډېر وي یا دا چې د کرونا یو زیات مقدار میکروبونه د هغې وجود ته داخل شوي وي نو بیا په دې خلکو کې متوسط نه تر شدید حالت پورې د دې کلینیکي لوحه فرق کوي. یا دا چې دا خلک عمرونه زیات وي یا دا چې مثلا د دوی نور امراض په ذهن کې سره ولري لکه د وینې لوړ فشار لکه د وینې شکر ناروغي دغه ناروغانې که چیرې ولري نو په دې ناروغانو کې بیا د وجود مقاومت ډېر کم وي یو کم مقدار وایروس هم چې وجود ته داخل شوی وي د هغې وجود ډېر متضرر کولی شي او په دې کې بیا هغه اعراض او علایم چې منځ ته راځي لکه تبه دا نفس تنګي دا ځان د هغه ډېر شدید حالت کې وي او کله کله هاته دې ته هم خبره راځي.
بله ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه کوم د تاسو نه چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د ګرانو دوستانو پوښتنو ته مو هم ځواب ویل مننه کوم د تاسو نه. ډیر زیاته مننه. رابو شو لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مې ویل، د خبرونې په لړ کې مو البته د عامه روغتیا وزارت د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری په خبرونې کې د موږ سره د دوی سره به د واکسین په اړه خبرې وکړو چې آیا د کورونا واکسین راپیدا سوی دی، که چیرې راپیدا سوی دی آیا افغانستان د هغو هیوادونو څخه دی چې دغه واکسین زر تر زره واخلي، کومې ستونزې چې دي د خلکو هغه حل سی او کنه. جناب نظری صاحب په خیر اغلی خبرونی ته
تشکر. سلام خدمت شما خانم زاده و تمام شنوندگان رادیو.
زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه تماس ما را پاسخ دادین. طوری که گفته شدن قریب واکسین ویروس کرونا به بازار می آید و تقریبا 50% آن توسط کشورها خریداری شده. آیا افغانستان هم از او جمله کشورها بوده میتونه که البته این واکسین را خریداری بکنه یا خیر؟
تشکر. دستن ما خوشبختانه افغانستان جزء کشورهایی است که عضویت اتحادیه جهانی واکسین و معافیت را دارد. وزارت اطعمه افغانستان از 3 ماه قبل با اتحادیه جهانی واکسین در تماس هستیم. ما همه روزه در مجالس و بحث‌هایی که صورت می‌گیرد به خاطر تدارک و خریداری واکسین برای افغانستان کارهای پیش رفته. انشاءالله ما برای 20% نفوس افغانستان در قدم اول تا 3 ماه آینده واکسین داخل افغانستان خواهد رسید و بر اساس طرز العمل که سازمان صحی جهان به خاطر تقسیم عادلانه واکسین کووید 19 یا کرونا در سطح دنیا آماده ساخته، بر اساس از او شناسایی خواهد کردیم افراد و اشخاص را در جامعه. مثلا یکی از بحثایی که در او طرز العمل هست که در صورت رسیدن واکسین به کشور اولین طبقه که باید واکسین شوند خدمه طبی هستند که عرضه خدمات صحی را برای هموطنان ما انجام میدن و تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 سال هستند و امراض مزمن دارند در کتگوری دوم قرار خواهد داشتند. و به همین قسم ما پیش خواهد رفتیم تا 20% نفوس خود را تکمیل بسازیم. مطمئنا تلاش ها به خاطر خریداری واکسین بیشتر برای 20% واکسین نفوذ افغانستان توسط اتحادیه جهانی واکسین به طور رایگان و در سطح دولت افغانستان
بله
ببخشید که دفتر ما کم نزدیک وزارت دفاع هست.
خواهش میکنیم بفرمایید.
برای خوشبختانه برای 20% نفوس افغانستان اتحادیه جهانی واکسین را به طور رایگان به دسترس وزارت اطعمه افغانستان قرار خواهد داد، ولی تلاش وزارت اطعمه افغانستان برای است که بتوانیم واکسین بیشتر را خریداری بکنیم و دونرهای را پیدا بکنیم تا ما را کمک بکنن به خاطر خریداری واکسین کووید 19 تا بتوانیم نفوس بیشتر افغانستان را در سال 2021 وقایع بکنیم در مقابل ویروس کرونا.
بله جناب نظری صاحب، پدر را تو ویست آیا افغانستان امکانات دیدی لری چه بالاخره دغه واکسین د ساتلو په برخه کې کار وکړي او کنه د ساتلو په برخه کې کوم خاست نشته دی؟
دقیقا هست. خوشبختانه افغانستان یکی از جمله کشورهای هست در منطقه که بهترین سیستم را تدبیر واکسین در منطقه داره. ما عملا 13 انتیجن را برای تمام اطفال زیر 5 سال واکسین را تطبیق میکنه و توانایی از این وجود داره که در سال 2021 در قدم برای 20% و در قدم دوم برای 40% و 60% نفوس افغانستان واکسین را تطبیق بکنیم تا ما با موقعیت جمعی و یا موقعیت کتلوی را دست پیدا بکنیم و گردش ویروس کرونا را در کشور متوقف کنیم.
بله واکسینی که در کشور آلمان ساخته میشه در رابطه با این صحبت بکنین، اونا باید گفتش را که در تقریبا 70 درجه سرد نگهداری شوه، آیا اطور یک امکانات خاص با او وجود داره یا باید اول خریداری بکنین بعد از او میتونین او را نگه دارین؟ بله جناب نظری صاحب میشه جایتون را تغییر بتین؟
بهتر شد
بفرمایید.
خوشبختانه وزارت اطعمه افغانستان سیستم زنجیره سردی را در افغانستان داره مجهز با یخچال ها به خاطر نگهداری واکسین های هست. ولی واکسینی را که از کمپانی و یا شرکت فایزر ساخته شده با ضرورت و سیستم زنجیره سرد متفاوت داره که متاسفانه در افغانستان وجود نداره. ولی در کنار هزو یک واکسین دیگه هم که تولید شده و 95% معافیت در مقابل ویروس ایجاد میکنه برای افراد، واکسینی هست که به درجه حرارت منفی 18 درجه تا به مثبت 8 درجه نگهداری میشه و خوشبختانه افغانستان سیستم زنجیره سرد افغانستان امو درجه حرارت منفی 20 تا مثبت 8 درجه را در سیستم زنجیره سرد افغانستان وجود داره و ما انشاءالله شاید علی خواهد بودیم که واکسین را برای ما اتحادیه جهانی واکسین روان خواهد کردن خواهد پرستادن که بتانیم در داخل سیستم زنجیره سرد افغانستان او را نگهداری کرده بودن.
بله، هر شخص باید دوبار از این واکسین استفاده بکنه و یا هم میتونن دوبار این واکسین را بگیرن. در رابطه با قیمت های این واکسین صحبت بکنین، آیا کدام قیمت خاص وجود داره که هموطنان ما باید او را خریداری بکنه و یا خیر به صورت آزاد از طرف وزارت صحت عامه برشان اهدا میشه؟
خب همون قسم که گفتم در 20% نفوس افغانستان داره برای فعلا تعهد اقتصادی جانی واکسین وجود داره و این واکسین به طور رایگان به تصرف وزارت صحت عامه افغانستان قرار میگیره و به طور رایگان برای هموطنان عزیز تطبیق خواهد شد. مطمئنا حتی برای 20% یا برای 40% یا برای 60% نفوس افغانستان در صورتی که وزارت صحت عامه افغانستان او را تهیه و صادرات بکنه بر اساس قانون اساسی افغانستان واکسین به طور رایگان برای تمام هموطنان تطبیق خواهد شد، در صورتی که با شفاخانه های حکومتی مراجعه بکنند و از واکسینی که وزارت صحت عامه افغانستان تدارک میکنه از او استفاده بکنند. مطمئنا این واکسین به طور رایگان خواهد بود و هیچ نوع هزینه ای در بر نخواهد داشت برای هموطنان.
بله، نظری سپ پدر هم کچری وای است چه آیا دغه واکسین با پر تر کومه موده پورې افغانستان ته ورسیږي؟ داسې مشخص ویل شي چې تر څه وخت پورې او کنه؟
ما تاریخی را که برای ما گفته شده ما تا تاریخ 7 دسامبر یعنی 15 روز آینده باید درخواست خود برای واکسین برای اتحادیه جهانی واکسین تقدیم بکنیم و تا 45 روز بعد از تقدیم درخواست احتمالاً اولین شیپمنت واکسین برای به کشور میرسه. این به این معناست که ما از امروز تا 2 ماه آینده اولین پکیج و یا بسته از واکسین را در افغانستان خواهد داشت.
بله، د کرونا ویروس پر با هم خبری وکړو. د چې ویل کیږي د کرونا ویروس دویمه څپه هم را روانه ده او د ژمي پر اتاک سره دغه ویروس هم ډیر سوی دی. د تاسو د البته کچری وای است آیا تاسو سره د مشخص امر شته چې په دې وروستي ورځو کې څونه کسان په کرونا باندې اخته شوی او کنه؟
مطمئنم متاسفانم قسم که شما گفتین موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده. ما عملا در هفته های 44, 45 و 46 اپیدمیولوژی تعداد واقعات ما افزایش یافته. 30% مثبت واقعات ما از 6% در هفته 41 و 42 و 27% در هفته 44, 45 و 46 افزایش یافتند. تعداد واقعات ما از 2599 سمپل را که در لابراتوار وزارت صحت عامه افغانستان ثبت شده 186 واقع مثبت داریم. متاسفانه 13 هموطن ما در 24 ساعت گذشته به خاطر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و عملا تعداد مریض های مثبت بستری شده در شفاخانه های کابل و ولایت افغانستان دو به زیاد هست و این نشان دهنده تعداد موج دوم کرونا را در افغانستان.
بله بله، جناب دکتر صاحب په دې اړه هم وایز د امیر روغتیا وزارت چمتواله د دویمې څپې د پاره څه دی؟ لکه څنګه چې موږ په اوله څپه کې د شاهدانو چې چمتواله نیول سوی و اما بیا هم خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ و، د چک په برخه کې او د دې ترڅنګ د شفاخانو د اکسیجن او یعنی په مختلفو برخو کې خلکو ستونزې درلودې، ایا داسې خاص چمتواله ورته نیول سوی دی؟
خب مطمئنن ما پیش از این که بخوایم بگویم که وزارت صحت عامه افغانستان تمام تلاش خود به خاطر ارائه عرضه خدمات بهتر برای هموطنان عزیز داره. مثلا ما کاری را که وزارت صحت عامه افغانستان در 3 ماه گذشته کرده اوی است که ما تمام مراکز صحی افغانستان 1500 مرکز صحی در سطح افغانستان را مجهز با دوا بستر را کردیم که بتانن مریضای کووید 19 و یا مریضای کرونا به اوجه بستری شود. مثل از این که در دور اول ما فقط شفاخانه‌های اختصاصی به خاطر کرونا داشتیم، دیگه همچین یک مسئله وجود نداره. تمام سیستم صحی افغانستان آمادگی ویرایی و بستری شدن مسئله را که مثبت برای کرونا. مسئله دوم، بر اساس توصیه سازمان صحی جهان، ما گروه های سیار را به خاطر تداوی افراد و اشخاصی که اعراض و علائم شدیدی را ندارند و میتونن در خانه خود قرنطین باشن و از طریق تلفن و یا از طریق رفتن تیم های سیار به خانه شان برایشان دوای مورد نیاز تجویز شود، این تیم ها ساخته شده. ولی ما باز هم میخوایم بگویم که سیستم صحت افغانستان، سکتور صحت افغانستان یک سکتور رو به انکشاف است، یک سکتور در حال شکننده هست و میتونه که مشکلات خود داشته باشه. در کنار تمام آمادگی هایی که وزارت خدمات افغانستان داره، ما مطمئنا چالش های هم داریم و این چالش ها مطمئنا بحث که در سکتور صحت افغانستان وجود داره، ولی تمام تلاش جامعه چپن سفیدان افغانستان در رضی است که بتانم عرضه خدمات بهتری را برای همتنان عزیزی ما عرضه بکنم.
بله جناب نظری سیب، د کلو بندو ولایاتو پاره همراته وایست، آیا الته هم د خاص چمتوالی نیول سوی دی؟ یو دا چې اوا سړیږي، لارې تقریبا بندیږي او محدودیتونه ستونزې را پیدا کیږي په کلو بندو کې، آیا د هغه کووید 19 شفاخانه چې جوړې سوی وي اوس هم فعالیت لري نه لري؟ کوم امکانات چې شته دي پخوا و آیا اوس هم هغه امکانات لرو او کنه؟
تشکر. یکی از دلایل را که وزارت صحت افغانستان تمام سکتور صحت را متمرکز ساخته به خاطر تداوی مریضای کرونا اینمی مثلا است، چون ما در زمستان قرار داریم، ضرور نیست که یک کسی که مصاب به کرونا هست به فرض مثال در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار زندگی میکند باید که مرکز ولایت قندهار و به شفاخانه کووید 19 تداوی شود. در ولسوالی ولایت کندهار یک کلینیک وجود داره، یک شفاخانه خود وجود داره و او هموطن ما میتونه که به او جبر مراجعه بکنه و خود تداوی بکنه. من ولسوالی شاولیکوت را به نیت یک مثال گفتم. 3500 مرکز صحی در افغانستان آمادگی بستر کردن افراد و اشخاصی که مصاب به کرونا میشن در سطح افغانستان داره و دیگه ضرورت به این نیست که اگر هموطن ما از یک نقطه دوردست کشور حرکت بکنه و بیایه به مرکز ولایت و یا در مرکز یک حوزه و یا در کابل به خاطر بستری شدن و یا تداوی مریض کرونا خود. میتونه با اون نزدیکترین مرکز صحی که نزدیک خانه شان است به اوج مراجعه بکنه، تمام امکاناتی را که به خاطر تداوی افراد مبتلا به کرونا ضرورت است در مراکز صحی افغانستان تجهیز شده و اونا آماده تداوی را دارن.
بله ډیر ښه. یو خبره چې موږ مخکې هم البته شریک کړه د ځینو البته دوستانو هم اړیکې هم نیولې وي، هغه دا چې د ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته خلک مهاجرین در افتامات کوي، اما په خو غوندې څه چې په نظر کې نیول کېدل د قرنطین موضوع و څو ورځې باید دوی په کور کې پاتې سوي و یا همالته پاتې سوي و، هغه موضوعات اصلا اوس په نظر کې نه نیول کېږي. په ښار، بازار، دفترونو، کار ساحه هر ځای کې یعنی خلک ډیر عادي رفتار کوي. په دې برخه کې بیا هم البته ولی د عامې روغتیا وزارت داسې کوم څه نه لري، کوم پیام نه لري، کوم البته داسې لارې چارې خلکو ته بیا هم نه ښیي تر څو چې د دې حالت نه البته پخوانی غوندې حالت سره بیا هم مخامخ نشو.
تشکر. در طرحی را که وزارت اطلاعات افغانستان برای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرد، یکی از بحث‌های که بسیار عمده و ضروری هست پوشیدن ماسک به طور اجباری اعلام شد در او طرح و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام ادارات دولتی و خصوصی هدایت دادند که باید استفاده ماسک اجباری شود. مسئله دومی را که وجود داره این است که وزارت اعظم افغانستان در جریان 9 ماه گذشته از طریق رسانه‌های محترم، از طریق شورای انکشافی و از هر پلتفرم و هر جایی را که تانسته همیشه این پیام رسانده که پوشیدن ماسک میتونه شما را از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری بکنه و باقی پیام های صحی را که به خاطر وقایه ضرورت هست ما همیشه او را داشتیم، ولی متاسفانه چون جامعه به یک مقدار خسته شدن و برایشان دیگه شاید او ترسی را که در ابتدا نسبت به کرونا داشتن روز از افراد ما میفهمیم در بین جامعه از ما استفاده نمی کنند. ولی بازم امروز هم پیام اساسی وزارت اتمی افغانستان همی است که فقط و فقط رفتار انسان ها میتونه باعث کنترل واقعات کووید 19 در هر کشور شود. اگر تمام افراد جامعه استفاده از ماسک را شروع بکنند مطمئنا ما باعث خواهد دیدیم که تعداد واقعات کووید ما کم خواهد شد و این یک مسئله بسیار عمده و اساسی است. در کنار از او در طرحی که وزارت اطلاعات افغانستان در کابینه ارائه کرده بود محدودیت های سر رفت و آمد به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان وضع شده، در صورتی که نیاز باشه و ضرورت مبرم داشته باشن افغانستان می کنند افغانستان در از او صورت دیگر ضروری نیست و یک محدودیت وضع شده. مسئله بعدی را که در کابینه مطرح شده در داخل از ایتر هستم، هر فردی که از بیرون از افغانستان داخل افغانستان سفر میکنه و داخل میشه باید سرتیفیکیت لابراتوار را داشته باشه که نشان دهنده منفی بودن تستشان باشه، حداقل در 72 ساعت گذشته تست گرفته شده باشه، ماشین پی سی آر داده باشن از سفر.
بله نظری سیب لک زایی تا متغییر وار کردی پریر بخنی سرم. بله بله میره بانی
در طرح این به این شکل آمده که ما بتانیم که افرادی که مثبت هستن داخل افغانستان داخل نشان و ما بتانیم سپای کده که افرادی داخل میشن منفی هستن و باعث گردش ویروس در کشور میشن.
بله جناب نظر صاحب په دې اړه هم راته وایست کوم واکسین چې تاسو د البته نور هیوادونو څخه افغانستان ته بیراوړی څنګه موږ البته د موږ هیوادوال په دې برخه کې باوري اوسي چې په دې برخه کې به شفافیت اوسي، آیا واقعا شفافیت به په نظر کې ونیول سي او کنه هغه واکسین به هم په ځینو خاصو اشخاصو باندې وویشل شي؟
خیلی خوشبختانه یک مسئله را که ضرورت است و در صورتی که ما طرحی را که سازمان صحی جهان داده او را عملی نکنیم متاسفانه که ما باعث گردش ویروس در جامعه خواهد شدیم. به این معنی است که طبقه بندی افراد و اشخاص و شناسایی را که سازمان صحی جهان ارائه کرده و سازمان طرح خود گنجیده اونمو اصول هم مراعات بکنیم وزارت اطلاعات افغانستان که من بیشتر بسان گفتم در صورتی که واکسین برای افغانستان میرسه اولین افراد و اشخاصی را که باید واکسین برایشان تطبیق شده جامعه طبی هستن چون عرضه خدمات صحی میکنن به تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از 50 هستن جدا از این که در کدام قسمت از کشور زندگی میکنن، جدا از این که مربوط به کدام طبقه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی هستند، بر اساس اون طرحی که گفته شده با او اساس واکسین برشون تطبیق خواهد شد.
آیا دغه واکسین با پانګوال هم کولای شي چې راوړي افغانستان ته او په خلکو باندې وپرولي یا هم خرڅ کړي او کنه؟
مطمئنا سکتور خصوصی افغانستان سکتور خصوصی منای که یک عضو از بدنه سیستم صحت افغانستان هستند، وزارت اطلاعات افغانستان اجازه خریداری واکسین های را که سرتیفیکیت سازمان صحی جهان را داشته باشند برای سکتور خصوصی افغانستان داده و او می توانند که واکسین را از بازار خریداری بکنند در صورتی که موجود باشه. ولی یک مسئله که بسیار مهم و ضروری است در زمانی که ما فعلا قرار داریم واکسین و بازار وجود نداره که سکتور خصوصی بتوانند خریداری کنند. تمام کمپانی هایی که نو شرکتی که در مرحله سوم تست واکسین ها هستند توسط اتحادیه جهانی واکسین های از او خریداری شده یا به اصطلاح عامیانه اگر بگویم پیش خرید شده.
بله
به این معناست که تمام واکسین ها را اتحادیه جهانی واکسین میگیره و اتحادیه جهانی واکسین به طور عادلانه بین تمام کشورها برای 20% نفوس تمام کشورها تقسیم میکنه تا ما بتانیم از مرحله حاد پاندمی عبور بکنه. و او به این شکل است. ولی به این معنی نیست که سکتور خصوصی اجازه خرید از او را ندارند و اجازه تولید از او را در افغانستان مطمئنن دارند. سکتور خصوصی میتونه واکسین را وارد بکنه و برای هموطنان که در کتگوری های مشخص شده وزارت صحت افغانستان برای 20% اول نفوس نباشند مثلا نوابرن و از سکتور خصوصی خود واکسین تطبیق بکنه.
بله جناب دکتر صاحب، داسې کوم خاص شرایط هم لري ورته او کنه دغه واکسین کول مثلا ورسته هغه کسان چې په کورونا باندې اخته دي په لمړیو کې کولای شي چې دوی واکسین وکړي په منځنۍ یا هم په لسم ورځو کې او یا هم ورسته د کورونا یا هم په سر کې یا مخ کې د دینه چې په کورونا باندې اخته شي دوی کولای شي چې دغه واکسین تطبیق کړي؟
با وجود از اینکه هنوز این مسائل آنچنان به ارتباط ویروس به واکسین کرونا مشخص نشده چون هنوز در مرحله نهایی است، ولی بر اساس اصولی را که واکسین ها دارن معمولا وقتی یک فرد مصاب به مرضی هست که واکسین از او تهیه شده بنابراین تا زمانی که مصابیت از اون ختم نمیشه، یعنی اگر دو کرونا داره تا زمانی که تست کرونا از جواب بر اساس اصول ما واکسین را نباید برش بکنه برای تطبیق میشه یا هیچ کرونا نگرفتن و یا اینکه تست کروناشون منفی آمده و باز ما باشن بتانه که واکسین را تطبیق بکنه.
بله ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده واخیسته. کچیر د خاص کوم مشخص پیغام ولروي هغه دوستانو هغه هیوادوالو ته چې په کورونا باندې اخته دي او البته بیا هم دوی پاملرنه نه کوي کار بازار دفتر او ځینو نورو ځایونو ته ځي او غوی هم هغه کسان چې هلته کار کوي هغه هم په کورونا باندې اخته کوي.
تشکر. ما منیش مسئول وزارت سلطنت انسان و منعیت دکتر پیام ما برای عزیزی هست که کرونا هنوز هم جدی هست، کرونا هنوز هم میتونه باعث مرگ افراد جامعه دوستان نزدیکان ما شود، بنابراین لازم است که ما نکات وقایعی را در نظر بگیریم، فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم و استفاده از ماسک در اماکن عمومی یک مسئله بسیار ضروری و اساسی است و با استفاده از ماسک میتونیم جلوگیری بکنیم از مبتلا شدن خود و اعضای خانواده خود برای ویروس کرونا.
بله ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې د موږ سره وانډه واخیسته.
تشکر محمد.
مننه ډیر زیات چې په خبرونه کې د موږ سره وای. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر سپوې او د خبرونه په سر کې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي متخصص د موږ سره په خبرونه کې میلمه او چې د کرونا پر ناروغي باندې موسسو پوښتنه هم را واخیسته، تاسو نظریات مو هم را واخیسته او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب هم تاسو ته توصیه درلوده چې باید کوم ټکي په نظر کې ونیسئ ترڅو چې په کورونا ناروغي باندې اخته نشئ او هغه دوستان یا هغه کسان چې په کورونا ناروغي باندې اخته دي باید کوم کارونه ترسره کړي، څنګه باید نورو څخه فاصله واخلي او د دې ترڅنګ څرخ واړه باید موږ تاسو نوشجان کړو ترڅو چې هغه حالات چې په موږ باندې راغلي دغه حالات څخه وځو او وروسته دغه نه کله چې کورونا د تاسو وجود څخه وځي باید بیرته ټیسټ وکړي او دا هم باید تاسو مشخص چې آیا تاسو دغه کرونا حالت تیر کړی دی تمام سوی دی او کنه. ډاکټر صاحب پر دې اړه خبراتر درلودي چې ان شاء الله تاسو هم دغه برخل اوریدلی وسی روسه دی غینه د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری هم د موږ سره په خبرونه کې و چې غوی خبري مو هم واوریدې چې د کرونا واکسین ان شاء الله چې زر تر زره به افغانستان ته هم را ورسیږي، لکه څنګه چې دوی هم وعده وکړه چې د افغانستان هر ګوټ کې هر څوک چې په کورونا باندې اخته کیږي هغه کسانو ته چې اولویت لري هغه کسان چې سپینګيري دي ستونزې ډیر زیات دي غوته به هم تطبیق شي چې دا به هم په وړیا توګه وسی، یعنی تقریبا 40% خلکو لپاره رسدیغینه نوري مرحله هم شته چې غوته هم کولای شي چې واکسین ورکړي. نو ډیر زیات مننه کوو د تاسو نه هم چې نن مو په خبرونه کې د موږ سره ملتیا وکړه. هله د چنن ورس خبرونه مو هم د خوخي وړ ګرځیدلې وي تر بیا بل خبرونه تاسو هم په لوی او سپیشل لاس پرم خو وخت او خوشبي ولري خبرونه به هم د مکمکران تاسو وړاندې کړي او خو وخت تاسو وړاندې